السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او اوومه ورځ خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل له افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نښې په توګه تر 3,45,340 زیات لاسلیکونه راټول کړي دي. لاسلیک کوونکو په ګډه د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی، نو موږ باید په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په باب مخکېنی راپورونه رد کړي وو او په افغانستان کې دا وضعیت سم ښودلی دی. د ناروې د کډوالو شورا وایي برېټانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره په برېټانیا کې د ناروې د کډوالو د شورا رئیس مارټین هټبرګ پرون جمله افغانستان سره د برېټانیا د 2023 کال د بشري مرستو د اغیزو په اړه د خپل واک کمیسیون د خپاره شوي راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی کړی دی. دا راپور په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د برېټانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبتې اغېزې په ګوته کوي. راپور همدارنګه د افغانستان له خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دي د برېټانیا پر دوامداره ژمنې ټینګار کوي او وایي چې له 3 میلیون زیات افغانان حیاتي مرستو ته اړتیا لري. خاغلی هالبرګ په دې بیان کې ویلي چې دوی په ځانګړې توګه په افغانستان کې د برېټانیا د حضور د زیاتولو لپاره چې په دې راپور کې غوښتنه شوې هرکلی کوي او زیاتوي د ډیپلوماتیک تعامل زیاتوالی به د مرستو د پروګرامونو د څارنې، د بشرپالنې د اصولي اقداماتو د ساتنې او د افغان میرمنو او نجونو په اړه د چارواکو د مسؤل بللو لپاره خورا مهم وي. د ناروې د کډوالو شورا چې له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی اوس په 200 ولایتونو کې مرستندوی چارې سرته رسوي. دې شورا ویلي چې له 2019 نه تر 2023 میلادي کال پورې د برېټانیا د بهرنۍ پراختیا او ګډو ګټو له دفتر څخه 3 میلیون پاونډ مرسته ترلاسه کړې ده. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF پرون جمعه وویل چې پاکستان د چارواکو په ټیټه کچه د نوي 1 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو موافقې ته رسیدلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا د پاکستان وروستۍ هڅه ده چې د خپل اقتصاد د ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره دغې نړیوالې مالي ماسې ته د پور لپاره لاس غځوي. د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور وروستی قسط 1.1 میلیارد ډالر هم د هیواد ته ورکړ. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلو چې حکومت پلان لري چې د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته له اقتصادي ثبات سره د مرستې لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي د ناتو له پوځي متحدانو او اسرائیل سره به د روانو همکاریو طرحه تصویب نه کړي. اردوغان په واشنگټن کې د ناتو تر سرمشریزي وروسته پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي تر هغو چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې پایدار سوله ټینګه نه شي دا ډول همکاري به ونه مني. ترکیه له 1952 کال راهیسې د شمالي اتلانتیک د پوځي تړون یا ناتو غړی هېواد د اسرائیلي غړیتوب نه لري، خو بیا هم د ناتو د شریک په توګه ورسره همکاري کوي. د روسي دفاع وزارت وایي چې د روسي دفاع وزیر اندري بیلوسوف او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون جمعه په یو ټلیفوني انتماس کې د کړکېچ د احتمالي زیاتوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې د لری واټن ویشتونکو توغندیو د ځای په ځای کولو پریکړه چې کرملین یې په وړاندې خبرداری ورکړی کېدی شي د سړې جګړې په بڼه تقابل بیرته احیا کړي. د روسي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او د احتمالي تاوتریخوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وشوې. د پینټاګون وایاند سابرینا سنگ هم تایید کړی چې دا ټلیفوني تماس د موسکو په نوښ شوی خو نور جزئیات ورنکړل. او د نایجیریا په مرکزی برخه کې د یو خونځي د ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي. دا پیښه پرون جمعه د نایجیریا د مرکزی ایالت پلاتو په جوس ښار کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا شاوخوا 130 کسان نږدې روغتونونو ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. ډېری قربانیان زده کوونکي او کارکوونکي دي. چارواکو ویلي ښایي د مړو شمېر زیات شي ځکه شاوخوا 200 زده کوونکو د دې خونځي د ودانۍ په هغه برخه کې په ټولګیو کې په زده کړو بوخو چې هغه پرې راون نړیده. خبرونه خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه دوهنیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس مخکې لدې چې د پروګرامونو ته ورورسیږي بیا هم یو راپور لرو په جلا وطني کې د افغان مدافع وکیلانو ټوله نوای په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوې تقریبا ټول خزینه قاضیان ترن ولان او مدافع وکیلان له دندو ګوخه کړی شوی دی د دې ټولنې مرستیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تر 200 لس خزینه قاضیان له افغانستان وتلی او شاوخوا څلوېخت په افغانستان کې امپاتې دي نور په دې راپور کې
په تیرو څکم دریو کلونو کې یو له هغو قشرونو چې ډېر ځپل شوی د افغانستان پخوانی خزینه قاضیان څرنولان او مدافع وکیلان دي د دغه شزینه قاضیانو څرنولانو او مدافع وکیلانو زیاته برخه له افغانستانه وتلی هغه شمیر چې په افغانستان کې پاتې دي په سخت اقتصادي وضعیت او بیره کې ژوند تیروي په جلا وطني کې د افغان مدافع وکیلانو مستقل ټولنې مرستیالې نجلا راحل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په افغانستان کې به شای دا محل شاوخوا څلوېشت شزینه قاضیانې پاتې وي
تمام قضاوت زنه اینا منفک کرد
اونه که زینه قضیانه ایل کاره شلیدی پا دی معنی چود دوی پا حکومت که هیست که زینه قضی ده کار کولو حق نداری زما ده قضی دوستان و همکاران و ده معلومات و نمخی دو سو پیتوز که زینه قضیانه وی چلی ده گلی تر دو سو لسو پوری ده تخلیه پر محل و تلی او چلویخ یا پینزه چلویخ نوری لپا افغانستان که پاتی دی سور سر ارتباط که امدوی پا بد وزیعت که دی
مرمن نجلا راحل وای هغه قاضیان چې په افغانستان کې پاتې دي په خپل کورونو کې د بندیانو په توګه شپې سبا کوي ځکه پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه سره زندانونه مات او سلګونه مجرمین وتښتیدل د هغې په وینا د ګڼو دغو مجرمانو دوسیې د ښځینه قاضیانو لخوا فیصله سوې وې مرمن راحل د ښځینه څارنوالانو وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله ځکه زیاتو دغو ښځینه څارنوالانو د هغو ښځو دوسیې څېړلې وې چې په کور کې د نارینهوو له زور زیاتي سره مخامخې وې په جلا وطني کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راحل وویل ښځینه مدافع وکیلانې اکثریت بېکاره سوي دي
ما شما خبر دارین که تقریبا نزدیک به 2000 وکیل زن ما در افغانستان داشتیم که
بل تاسو په هیګو چې موږ نږدې 2000 خزینه مدافع وکیلان درلودې چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته دوی هم د ټولنې د نورو برخو او خزو په څیر له کارونو منه شوې طالبانو لومړی کار دا وکړ چې دوی کاري جوازونه یې تمدید نه کړل محاکمو ته یې مخه ونیول شوه د دوی دارالوکالهګانې وتړل شوې په کابل کې مو له شپږ سوه تر اووه سوه پورې د خزینه مدافع وکیلانو دارالوکالهګانې درلودې نوارس په هرات او بلخ کې دارالوکالهګانې وتړل شوې د طالبانو د تلاشۍ له ډاره دوی زیات اسناد وسوځول او خپل دفترونه یې وتړل
په افغانستان کې ښځینه قاضیانو څارنوالانو او مدافع وکیلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي سختې امنیتي او اقتصادي ستونزې لري او له افغانستانه د وتلو کومه لاره هم نه ده ورپاتې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازې رینا امیری د مارچ میاشتې پر لسمه د ښځینه قاضیانو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو د طالبانو فرمانونو ډیری ښځینه قاضیانې وزګاره کړي او هغه زیانمنونکي افغانان یې بې ملاتړ کړي چې پر دوی متکي وو یوې قاضي مرضیې بابکرخیل چې اوس په انګلستان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو د نشتوالي له کبله ډېرې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخې سوي دي
اساسي او بشري حقوق اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د رسمي مامورینو په حق باندې خبرې کوي لمون سره ملمه دی د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوی په برخه کې فعال احمد الله صدیقی نوموړی په پایل کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د مامورینو د حقوقو په اړه خبرې کوي
افغانستان کې خاصلا سید چ لیبر لا په افغانستان کې کپونوم لیبر لا وکنه یعنی هغه ځینې قوانین چې وو د کارمندانو قوانین یا د کارګرانو قوانین هغه په افغانستان کې په نوم واسي دا سه یو سنو چې هغه ته باید په هغه کتل شوی وای ورته هغه د کار قانون چې ورته وای لیبر لا چې کوم چې لیبر لا د کار هغه قانون دا په افغانستان کې کوو نو چا نه عملي کوو واسطه پکې ډېرې وي، استعداد معلومه نه و، کار اهل کار ته نه سپارل کېده. یو ډاکټر به و هغه په انجینرۍ کې مصروف و، انجینر به و هغه په طبابت کې لګیا و. یعنی هغه کار اهل کار ته نه سپارل کېده، او په عین حال کې جاب ډسکرپشن چې ورته وایي کنه، د کار هغه تفصیل هغه معلومه نه و. مطلب یو کس چې واسطه درلوده هغه په چوکۍ باندې ریاست کې رئیس بناست، لکه دا اوسنی نظام که تاسې اوس هغه وګورئ، ملا دی خپل وزارت د تجارت مخې ته بیایي. نو پخوا هم جمهوریت کې همداسې و، اوس هم همدغسې حالت.
بله، کله چې یو څوک مقرریږي دی بیا په همغه ادارې باندې، بیا په لوړه سطح په یو حاکم نظام باندې، کوم حقونه دی لري چې په غذای د کار کې ده ته باید ورسیږي؟
په حاکم نظام باندې چې کله یو کس مقرریږي او چېرته د کارمند هغه کوم حقونه چې د کار من حقونه ډیر زیات دي، حق او حقوق چې ورته وایي، لکه اول کې ورته شروع کو د هغه کوم تنخوا چې ورته وایو، هغه تنخوا باید نظر په مارکیټ باندې وي، د بازار په نسبت د موقف او د مارکیټ او بازار لیدو سره هغه معاش باید ورته ورکړل شي. او بل خبره، معاش باید په وخت ورکړل شي. ساتونه، د کار ساتونه باید څومره وي، هغه باید سټانډرډ وي چې څلوېښت ساعته دی معمولا په ټوله نړۍ کې. اوور ټایم چې هغه اضافه کاری چې ورته وایي، چې هغه باید یو نیم چند حسابېږي، هغه باید ورته ورکړل شي. په عین حال کې د دوی کلنۍ رخصتي چې ده، رخصتي ځینې دولتي رخصتیانې چې وي هغه باید د پیمنټ ورکړل شي. سیک لیو چې ورته وایي، یا مثلا د ناروغۍ کوم رخصت وي هغه ورته ورکړل شي. او میټرنټي لیو، لکه یوه ښځه که وایو هغه که مثلا کله اولاد دنیا ته راولي، نو هغه درې میاشتې خپل رخصت وي. دغه مسایل هلته دي، دا یوه موضوع ده. بل حق حقوق دا وي چې مطلب هغه ته هیلت ایشوز چې ورته وایي، یا مثلا هغه طبي کوم ګټې چې دي هغه باید ولري. دغه هغه مسایل دي چې دوی باید یو کارمندي ولري. بله مهمه خبره پکې دا ده چې د کارمن حق حقوق نور هم لري، چې په دې کې باید هغه تعصب ونی شي، د کارمن سره باید تعصب نه پاک وي. نو دا هغه حق حقوق دي چې یو کارمند یې په دولت باندې لري، که په نظام کې وي، که په هر څه وي. که اوس که خبره راشو بیرته افغانستان ته واړو، متاسفانه په افغانستان کې داسې مسایل نشته. هماغه موضوعات دي چې په افغانستان کې یو خودسي چې کانټراکټ د قراردادونو معمولا چې وي، دلته په امریکا کې که نور نړۍ کې وګورو، کانټراکټ اټ ویل ورته وایي. یعنی په هر حالت کې کولای شي ته کانټراکټ د دواړو طرف له خوانه، که کارمند پری دی او که کوم اداره او مربوط اداره چې ده، اني ټایم یعنی هر وخت کول هیڅ هغه کوم قرارداد چې ده فسخ
دروي. چې افغانستان ته به وګورو چې څومره دغه حقونه پکې ادا شوی دي.
په افغانستان کې حق او حقوق خو نسته، ځکه چې یو چیرته چې قانون نه عملي کیږي، قانون نه پلي کیږي، نو هلته به د کارمندانو حق او حقوق وسوي. یو وو سیده چې تاسو به معاش درکول کیږي، او هغه کوم ساتونه چې دي هغه سټانډرډ ساتونه نه دي. څوک پنځه ساعته کار کوي، او کس چې وسطدار او په ډېر شل کال نظام کې وګورو، کس کې وسطدار او سار به ته ماښام به کله به ماښام راووته، کم سات که به دفتر کې به و، په واټسپ ګروپونو باندې به خپل کارونه مخې ته وړه. دی هغه که نظامي بخش ته لاړ شو، په جنګونه به په واټسپ باندې کوي، ټول دولتداري په واټسپ له طریقه مخې ته وړه، خپله به فزیکل هلته حاضر نه و، کار به اهل کار ته نه سپارل کېده، ماشونه په هغه مارکیټ په سطحه باندې به نه و، د کوم سټنډرډ چې د مارکیټ بازار دی پوزیشن معلوم نه و. په ډېری ځایونو کې کرپشن یا فساد ډېر زیات و، نو په همدغې خاطر باندې یو چانو شو کولی چې یو کارمند په زړه نه کار وکړي. ځکه چې یو لیسانس که تا ولیدی، مثلا پوهنتون به لوسته څلور کاله، دوه کاله به ماسټري کول، هغه چې یو چیرته نه مقرریده په 10,000 افغانۍ، او یو کس چې وسطاره به و هغه به په 2,000-3,000 ډالرو باندې مقرریده. نو دغه یو چیرته چې لیبر لا، یعنی ما مخکې وویل چې دا د کار د کارمندانو هغه قوانین نه وي، او که وي هغه نه عملي کیږي، نو هلته طبعا دغسې فساد دغه مسایل کیږي. نو په افغانستان کې که په ټوله کې ووایو که 10% ځایونو کې 80% هغه هغه ارګانونو کې حق حقوق ورکول کېده چې هغه خارجي مؤسسات ول، په هغه کې هم مداخله ډېر زیات وي، فساد ډېر زیات وو متاسفانه. او نور که دولتي وظایف ته وګورو، خو به دغه نه وضعیت خراب وو.
څومره یو بد تاثیر لري دا په خپل مامور دي دولت باندې، او بیا چې مامور دي دولت سم کار ونه شي کړای، بیرته په حکومت باندې، په یو هیواد باندې څومره بد اثر کولای شي دا ډول مسایل.
اثر که د څو لحاظه که سړی ورته وګوري، که رواني لحاظه وګوري په خپله کارمند باندې ډېر یو بد تاثیر لري رواني لحاظه، او که اقتصادي لحاظه ورته وګوري هم په کارمند باندې تاثیر لري، هم په دولت باندې تاثیر لري. ځکه چې یو اداره یا یو ټولنه که هغه مخې ته مځي، په کارمند او په هغه باندې مخې ته دي، په فامریکو، په قراردادونو، په کانټراکټونو، په اداره او په نظام او نظامداري او په دغه مسایلو باندې مخې ته دي، که یو کارمند صحیح کار خپل د یوې ورځې کار که هغه په یو میاشت کې کوي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې دا دومره دا به څومره تاوان کوي هغه خپله ادارې ته، ادارې ته چې هغه څومره تاوان رسي، رسیږي هغه خو په یو صورت دولت ته څومره تاوان رسیږي، ځکه پروژې په دې باندې ودیږي، که پروژې په وخت باندې نه عملي کیږي هغه څومره تاوانونه لري، که چیرې پروژه هغه په وخت سره ډېری خلک هغه وخت نه مخکې خلاصي خو په سټانډرډ نه جوړیږي دا څومره تاثیر لري. دغه ټول مسایل که ته بیرته راواړی دا بیا هم هغه کار اهل کار ته سپارلو ته وایي، ځکه چې که ډاکټر راځي په انجینرۍ کې کار کوي، د انجینرۍ پروجیکټ مینیجر کېږي، د مثال په ډول که تاسو د پروژو مدیر کېږي نو دا خو ته باندې پوهېږي، هغه په پروژو مدیریت نه پوهېږي، نو طبعاً هغه به په یو واسطه له طریقه راغلی وي. نو په ټوله کې که وګورو تاوان هم نظام ته دی، تاوان هم اقتصادي تاوان لري، هم د فزیکي لحاظ، هم د انسانانو هغه روحي او رواني لحاظ که ورته وګوري په ټوله کې تاوان دی.
بله صدیقي صاحب، د افغانستان تاریخ ته چې ګورو دا چې یو مامور د دولت حق نه داده سوی او تر یو ځایه مامور د دولت هم خپل مسؤلیت نه داده کړی، دا ډول بیلګې ډېرې تکرار شوي دي د تاریخ په بېلابېلو پړاوو کې. موږ او تاسو د شاهدان یاستو چې په رسمي ادارو کې اکثر وخت هغه حق حقوق نه رسیدل کارمند ته، کارمندم سم کار نه کاوه، خو هغه وخت بیا دومره و چې نارینه او ښځینه و ټولو کار کولای سوی کار ته تلل، مګر د طالبانو په نظام کې یا خو ښځې له کاره منع دي په کور ناستې دي، بل ا د ګوتو په شمېر مېرمنې چې کار کوي معاش ورته 5000 افغانۍ که د دغه دوه ګونی چلند په هکله تاسو څه وایې؟
متاسفانه که ورته وګورو طالبان نظام دا خو هغه طالبان هغه خلک دي چې دا هیڅ کله اوس نه شپږش کاله مخکې که تاسو وګورئ هغه هماغه عین خلک دي، د دوی په کړنو کې د دوی دا افراطي ډله ده، افراطي ډله هیڅکله نه اصلاح کی. او زه خو دغه ښځو ته مېرمنو ته وایم چې دغه 5000 باندې تاسو ستاسو نه ژوند جوړیږي او نه مړه کیږي، د نه ښځه چې په کورو کې نه وي هیڅ پرېږدئ چې خپل همداسې دا ځینې وخت که د دغې نظام په مقابل کې خپل حق او حقوق نه غواړي دینه مرګ بیا خی په د خاطر نه د افغان دی او ځوان د درد خبرې تاسو کوم، د زړه خبرې تاسو کوم، دا نه یو ځخ میډیا کې مخامخ هم خلکو سره د خلکو هغه هغه فیدبیک خلکو نه اخلم، خو دا یو موضوع شه. بل موضوع 5000 افغانۍ تاسو فکر وکړئ یو چا چې 14 کاله تحصیل کړی هغه به ماشومان لري، هغه سره به کورنۍ وي، په 5000 افغانۍ یو دوه بورډ وړنه کیږي، نو دا به څنګه خپل دغه عیاشه او عبادت مکمل کورنۍ دغه مصارف دا به کوي؟ او په بل طرف ته که تاسو وګورئ یو ملا یو چړی چې چیرته مکتب مخ هم نه دلې دوه درې سپارې ویلې هغه او چیرته ناس دي مطلب 5000 افغانۍ معاش اخلي، نو دا په کوم کتاب په کوم قانون په کوم اسلام په کوم مذهب کې داسې یو غراغلی؟ نو دا هر څه سرچپه روان دي، دا پروژه ده، دا د ګاونډیانو پروژه ده چې نستا عزت ته ګوري، نستا تعلیم ته ګوري، نه د افغانستان پرمختګ ته دوی کار کوي، ځکه دا هغه پروژه ده چې په اشارو باندې دوی ګډیږي. امنیانه کتاسته وایم د دې خلکو سکرپټ بل چا سره دی، فقط دوی الولی امر سي عمل پی کوي. نو متاسفانه دا چې افغانستان بیا سل کاله ورسته وغورځو د پرمختګ طریقه کورته وګوري، جمهوریت سل کاله جمهوریت خو داسې و چې که هر څو یو نظام وو که صحیح ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې درلودلې، خو بیا هم یو سیستم وو، روان سیستم وو، انجونې به تللې خپل کارونو ته، ښځې به خپل کارونو ته تللې، انجونې به مکتبونو ته تلل، 6 میلیونه انجونې به مکتب او پوهنتونونو ته تلل، همدارنګه نارینه سره به کار کوي، موږ ډاکټران درلودې. اوس که تاسو وګورئ 3 کاله دوی د تحصیل نه پاتې، 3 کاله سل کاله دا خلک وروسته وغورځېدل تحصیل نه، او تاسو فکر وکړئ روزمره په میاشت کې په کال کې څومره ډاکټران دا مړه کېږي، څومره همدارنګه په یو نوم بل نوم باندې هم داسې پاتې کیږي. نو دا خو ضرورت دی چې تاسې کال په کال باید نور فارغین ورکړل سي، ډاکټران ورکړل سي، انجینران د پوهنځیونه، دا ټول سراسر د نظام بربادۍ ته کار کول دي چې بدبختانه د اوسنی نظام حکومت هم سړی ورته نشي ویل، دا خلک بدبختانه د افغانستان بربادۍ طرف کار کوي.
دغسې وضعیت کې که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له 5000 معاش نه چې په کور باندې کینی دا به ښیي، طالبان فکر نه کوي چې غواړي همدا معاش ورته کم که په 5000 خو دوی هغه د لارې کرایه او وچه ډوډۍ نه کېږي. البته دا د مېرمنو خبرې دي چې له موږ سره یې کړي دي په بېلابېلو خپرونو کې. فکر نه کوئ چې د طالبانو هدف هم دا ده؟ کله بودیجه کمیږي د نارینه معاش ولې نه کمایي چې یوازې د ښځینه و کمایي؟ په یو ډول غیر مستقیم د مېرمنو په کور کېنول نه ده هدف؟
دا خو هم واقعیت دی، $40 میلیونه چاره هغونه دوی ته لیږل کیږي، نقد پیسې وړل کیږي، دا نو څنګه امکان لري یو نارینه ته په 10000 افغانۍ معاش ورکوي، او بیا یو ښځینه ته هغه په داسې ښه کلیدي پوستونو کې په ډاکترانو ته 15000 افغانۍ ورکوي، ښه په ده باندې پوهېږي سکرپټ بل چا سره دی، ګاونډي هیواد سره سکرپټ دی، فقط الولي او دوی ته بربادۍ طرف ته مخه کوي. دوی غواړي چې دنیا ته ځان وښي چې وګوري موږ سره ښځینه شته، کارمندان دي، خو دا اصلا د خلکو په سترګو کې خاور شیندل دی دوی سیاست او مذهب او دین سره ټول مکس کوي زکه چې چا شل کال په غرونو کې تیر کړی هغه په سیاست باندې څه پوهیږي یو چا چې شل کال په غرونو کې تیر کړی هغه په تعلیم او د کار او د هغه په قدر باندې څه پوهیږي یو چا چې شل کال په غرونو کې تیر کړی هغه په حکومت او نظام داري باندې څه پوهیږي زکه چې حکومتونه او نظامونه دا په کنزو مونې او خلاصه باندې نه کیږي ته باید مونږ ډیر ښه قدرونه په وطن کې هم دا اوس لرو ماستران ډاکټرګان خلک لري ډیر غټ قدرونه په وطن کې لرو ولی خلک وطن کې نه پاتې کیږي یو ځنۍ غټ ترین لته هم دادی حالتا کار اہل کار تا نسپارل کی کہ نظام نستا او خویندو تا پکڑ لوڑا کچا کادرونا دا خویندو منگلرو پا وطن کے نو دا دیرا بدبختی دا چې دا خلک کې په یو نو لکه څنګه تاسو اشاره وکړه چې bale دوی یې د خلکو په سترګو کې خورشین دي
bale نړیواله ټولنه ملګری ملتونه دغه ټول د دغه وضعیت ننداره کوي او د افغان میرمنو ګیلام هم داده چې ورستر بلې دوی لغو خبرونه شاته کیږي دا ولی دوی د رقم چوپتیا کوي
خدا خو دوه کانټراکټ کې ورسره هم دا شیم دا شی وکنه قرارداد ورسره کړو په دوه قرارداد کې چې مغکم قرارداد چور سره مغه پلی کوي دوی ته تاسو ورته وای غرضان لیبر اردان کاریګران هم دوی دي کنه نړیوالو ته خبره سیاست ته ووري نو فعلاً لپاره فکر کوم چې اردان کاریګر هم دغه خلک دي چې شاوخان اورم سایګان پیسې ساتي پیسې ډیره خلکو ډیر ورکولې ورته او ساغ دی ارزانه خلک دی میاشت څلوېخ مليون د نور رسایل دی دا ورته لګل کیږي دا یو مسله بل مسله دا ده چې نړیوال پد باندې خپويږي نور سازمانونه بشري حقوقو سازمانونه دا ټول پد باندې پويږي دا چې ولی غلي دی دوی بهر یو خپل دلایل لري خپل مقاصد لري او مقصد د پاره کار کوي څوک زموږ تاسو غمن ندی مړ او امدارنګ قصه کې ندی د وطن د افغان افغانانو په قصه کې څوک ندی هر هیواد چې تاسو وګورئ خپل اهداف ته کار کوي دوی وي موږ تاسو چې تاسو خپل خپل خلق مودی خپل افغانان مودی خپل کې جوړ شي زره مکتب ته پرې دی نه پرې دی مړکهږي ژوندۍ پاتې کېږي خپل کارم دی
bale دا ټول ارسه چې د کتاب په باندې لیکل کې تحقیقي یعنی کتاب همیشه پاتې کېږي بل ورځ په تاریخ کې چې د لویلی ګوري نور خلک په کومه سترګه دو کسانو ته ګوري څومره له نظر نه لویږي
هر څه تاریخ لیکي او تاریخ یې ساري دا موضوعات داسې موضوعات دي چې دا پټیږي نه نړیوالې ګوري لیکوالان په باندې لیکنه کوي دا به تاریخ گواوی تر څو چې هغه د وطن هغه صورت وایي هغه واړه واړه ماشومان نه نیولې تر څو چې دوی غټانیږي او دا به هر یو په خپلو سترګو ګوري او په باندې بلانات وایي تاسو کلونه کلونه هیوادوال مو ووژه شل کاله مو ټول افغانان مو ووژه د اسلام په نوم د دین په نوم او بالاخره تاسو راغلی دی او توافق له راغلی هیواد ته غیر قانونی راغلی د ګاونډیانو په زور یا په هر رقم چې راغلی او اوس هم داسې کارونه کوي چې تر څو هر افغان ژوندی است دوی کارونه به او دا کړنې به د یادنه وباسي او په تاریخ کې به په زرینو کرښو دغه مردارې کړنې او هغه کړنې چې دوی قاتلین دي اصلا که تاسو ته ووایم د افغانانو دا به څارل کیږي او دوی به په ډیر بد نوم سره یادیږي دا څنګه ده چې دوی اوس ډېرې غربي میشت لابیګران چې د خلکو وطن ته چلاړ شي بیا بیرته راشي او لابیګري ورته کوي دوی خود دې نزدې فقط هفتې دوه هفتې لپاره خپل چکر ته ځي نور چې هغه وطنوال څلوېښت میلیونه چلته دوی په ګراوګان کې دي هغوی د حال نه څوک خبر نه دي یو کس چې سهار دغه ماښام ډوډۍ نه لري هغه خلک چې هغه میرمنې چې هم دوی کونډې کړي دي مېړونه یې ورته وژلي دي په دې تېرو شلو کلونو کې هغوی به خپلو اولادونو ته یو مړی ډوډۍ د کم دینه کوي دوی هغه حق هم ورنه اخیستی دی
د تاریخ په بیلابیلو دورو کې دوی ته زیان رسیدلی مګر تر ټولو زیان د طالبانو په حکومت کې دوی ته رسیدلی ده دا څومره اثر لري څومره مهم ده څومره ارزښت لري چې دوی دغه کارنامه د کتاب په بڼه ژوندۍ پاتې شي
هغه ته سړی وکړي انسانانو په روان باندې ډېر زیات تاثیر کوي فکر وکړه یو کس فعلاً لپاره پنځه شپږ کلن یا لس کلن دولس کلن دی دوی خو ځینې کړنې خو مخامخ ګوري سمه ده اما کله چې دوی مکتبونو ته ځي او بیا د دوی تاریخونه او تاریخ کې دغه خلک یادوي څومره تاسو فکر وکړئ چې څومره دوی پر روان باندې تاثیر کوي چې دغسې یو ګروه هم وه یوه ډله هم وه چې په وطن کې داسې کارونه کړي دوی هغه اولاده چې په وطن کې داسې خو نه چې دوی کلاړ شل سبا ورځ نو دوی هغه اولاده به خو وطن کې پاتې کیږي صحیح ده چې افغانان خودي کار څه دي دوی سترګو خلکو ته ګوري
هغه کسان چې دوی د قلم توان لري یعنی تاسو ورته وایئ چې په اوس شرایطو کې چې اکثر افغانان یو وطن بل وطن ته دوی خپل قلم راواخلي او دوی کړنې د کتاب په بڼه ولیکي لکه دا اوس موږ تاسو خبرې کوو دا به څومره ښه وي ځکه موږ لیکوالان لرو موږ شاعران لرو په ځای د دې چې دوی په پردي ملکو کې ډپریشن ونیسي او بیکاره کړي دا که دوی قلم راواخلي کتاب ولیکي او څه ولیکي دا به څومره موثر وي
روان دي لیکل خوکیږي هر یو لیکنه خوکی هر یو کتاب وګوري لیکوالان هم اوس لیکل شروع کړی دي ډېرې کتابونه چاپ شوي هم دي او دا لیکنې ډېرې ګټې په د خطر کوي چې بعد اقل یو لیکوال البته دا د لیکوالانو فرض دم دا دی چې څه ګوري هغه حقایق ته باید ولیکي نه د لپاره چې په خپله ګټه یو څه ولیکي ځکه متاسفانه اوس خو هر څوک هر څه کوي لیکوالانو ته زما وینا مې همدغه وي لیکوالانو ته همدا چې هر هغه څه چې تاسې حقایق ګورئ باید حقایق ولیکئ نه د ده لپاره چې سبا ورځ خپل نوم دپاره خپل د عزت لپاره خپل د دغه مسلک لپاره پاک مسلک چې کوم دی لیکوالي یا همدارنګه تاسې چې ژورنالستان استئ ستاسې هم همدغه وظیفه ده او زما هم چې حداقل زه معمولا عامه پوهاوی کوم زما هم همدغه وظیفه ده چې باید حقایق سړی ووایي څه ګوري همغه باید ولیکي
هغه کسان چې په افغانستان کې دي دوی خو نشي کولی حتی په فیسبوک کې په لیکنو باندې محدودیت لګېدلی دوی بندي کېږي د دوی کورنۍ تهدیدېږي کوم کسان چې له هېواده بهر دي او دوی دې توان لري په دوی به د تاسو غږ څه وي چې څومره خپل کار ته نورم پراختیا ورکړي
مهم همدغه ده چې دغه لیکوالان چې بهر دي دننه په وطن که صحیح ده کده دوی هغه اواز بند کړای دی د دوی نه هغه غږ اخیستی نو هغه خلک چې په دننه په هیواد کې دوی یو لیکلی باندې او شی لیکلی شي عمل نور ته دی ولیږي بهر هغه څوک چې لاسرسی لري او کولی شي هغه خپل پورته کړي دا څنګه ده چې یو کس په هیواد کې دی او هغه لیکل ونه کړي نه لیکل باید وکړي په هیواد کې که د هیواد نه بهر وي او بهر مېشت افغانان چې دوی خو وخت خو لري داسې خو نه ده چې څوک دلته وخت نه لري صحیح ده چې مصروفه ژوند دی اما داسې هم امکان نه لري چې یو کس سلیر ساده مصروف وي د ده په ځای چې بې ځایه دغه سین کې بل سین کې ارزي کزان وګرځي بي زه وخت ځای کې خدای د اوسات د سواته د وساته د مطالعه او کې مطالعه سره سره د خپل لیکنه ته ادامه ورکي او دوام ورکي
کته ما کم نظام باندې خبرې تاثیر نه کوي که څومره پروګرامونه یې که څومره گزارشونه یې که څومره لیکل وی کار سوي خو بیا هم که دغه لیکنې ډیر سي څه فکر کوي په غو به اثر وکړي
هغوی باندې اثر کوي نه کوي دوی خو به خپل فرد ادا کړی وي هغوی خو چې په کوم وسنۍ کوم د قندار اداره چې ده هغه خو صحیح ده چې هغوی خو خپل کوم مقصد ته چې راغلي هغه به خپل کارونه کوي هغه به زما تا خبرو ته غوږ نه نیسي خو زما او تاسې وظیفه او دنده همدا ده چې حد اقل څه چې حقیقت وي هغه خو ولیکو دا که هغوی باندې تاثیر کوي که نه کوي موږ به خپل فرد ادا کوو
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
خواهش کوم تاسو سره مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دولتي ادارو د مامورینو په حقوقو باندې خبرې وشولې لمون سره په خبرونه کې ملما و د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال احمد الله صدیقي تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنوار مو د ونې مهم په خوته ل متفاوت زاویې د ازادي ځنګړې و مورس کې هر کله کو نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په و واډ کلی کې وری خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د خلاله سیالیو مهم خبرو او لدی هم خبرې کې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوسخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي خو تر هڅه لمړی د تیرونې د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی
یلمن پښتین یعنی هغه زمون په منځ کې نشته دای او
د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې زخمونو بیتابه انقلابی مبارز ګیلمن وزیر د لزګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو پی ټی ایم وای د لزګونه زره گزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکو گزار ورکړو
منظور پښتین سوړو د پورې تاسو ولیدل چې هغه ډېر د حوصله او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی او دغه ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفلې خلک غوسه دي د خلکو لپاره ولې رسان دي ډېر زیات ویډیا دي خو بیا هم دا یو میچورټی د سیاسي د چکل خبرې کومل ته په پاکستان کې د خبرې له سره وځ د سیاسي میچورټی د ډیره زیاته د خداس غم هغه چې تسکل پوری امکان لري دا برداشت اخر تر کله پوری امکان لري
یو شاهد یو قربانی یو حادثه دلیل دې سه یو ملت یو قوم یو په لوی پیمانه باندې راپور د سیلاوي کې یو خپل حق واخلي خانه خدای باندې د پښتون ځوانانو مینا په جوش راولي او دا به یو حرکت لار جوړي
موږ د لمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه بولنه نه کوو موږ به د لمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست جابر ریاست او ای سی ته د غاړي تو جوړو
د طالبانو په امر بالمعروف د یونما له نیوکو ډک راپور وایل تناقض دکو امرونو بندیزونو پالیسي او د خلکو په کارونو کې کار لرلې ولس ویروله طالبان وایي شریعت پرې پلی کوي او د کار کې مراد نشته
د سې اجرات تر سره کې کې د امر بالمعروف د متصلین راځي د خلکو د اذر او ذات سبب کې او کله هم د دې ظرفیت ورغ نه دي د متصلین چې هغه د امر بالمعروف قوانين خبر نه دي او دوی نن ترې خو سرانه د سې خړې تسنکی کې چې هغه د امر بالمعروف په ځای معکوس او سچپل کې ورکې لومړی د
پونتونو مثلا د دنجونو د رکانو په سیمفونی کې فردي وزړولې بیا سره ټولګي جلا کړ او په اخر د دوی د مداخله په اساس په اخر د دوی رهبری پریکړه وکړه چې د دنجونو په مخ زده کړې وتړي په اداراتو کې خځې د دوی لامل کار نشي کولای په لارو کې څوک دوی خلک په ځای د لباس داسې د حادثې داسې ده
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستاني خارجه وزیر لوړ پوری پلاوی سره کابل تزي دین مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي بد اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې نو پاره هم حالات ته وګورو نو بیا مهم دی ځکه چې دغه بد اعتمادي خرابو تعلقاتو تګ را تګ هم اغیزمن کړی دی
بیا هم ستنی مشي د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نور ټول ولسی او سیاسي لوريو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیر ونې بریډ غندل او داغه په مړینه خوښيني خوتلې ده طالب سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دوی به په دې پیخه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاس وهنه په بهانه روخانه نکړي خو په خواني ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غني ترڅنګ په خواني مرستيال ولسمشر امر الله خان حمد الله محب حنیف اتمر فضل هادي مسلم یار فضل محمود فضلی ضیاء الحق مرخیل او حتی لطیف پدرامو رنگین داتفر سپنتا په دغه پیخه خوښيني خوتلې ده د غراز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز راشد خان محمد نبی فضل الحق فاروقي رحمت شاه او نور هم د هغه صحیح وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ خو ګیلمن وزیر لڅوب رزنې کوم او رستا د ژوند پور پرې کړ سویلی پښتونخوا او کوزه پښتونخوا او سلمی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونه د یو ډلېز بریټ پترڅ کې ټپی او څور ورځې ورسته په روختون کې ساور کړه
زما په قتل کده نور نړۍ چوپ د خیر دی او مسلمان زو خو استاد کلمې ورورم او زما پر لاش په دم رویر وی چې توبې به باسه زکه چې زده شپغو خويندو کشرې ورورم
کتام ډېر درونز په قاعده ای زما د خلینا وطن ډیر مشکل دی او ګلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی او سلام
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واري پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سخت پالیسي او نیوکه هم کړې وي د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی زائد شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لرګي وهل شو او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي. د منظور پختین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پختین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکی قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی.
هغه وخت کې مزغه چې هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوند کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پشتین پښتون تحفظ موومنټ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوجي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقه هم هغه مړه بازغه راژوندي کړي. خپل کوشش هر ممکن وکړو. زما چې کوم معلومات تھی هغه په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورٹ چې ولېګل یو ځای بل ځای تا، هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوی و، هغه ځای کې چې کوم د سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې وي هغه هم خراب دي. نو دغه نه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرضی شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوس پورې د گرفتاری نه ده شوی، نه داسې څه موومنټ شوی دی، داسې په حرکت کې اوس پورې یوه اداره هم نه ده راغلې.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری وه، د پښتنو په څو لویو ښارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د وروستي دیدن په موخه کېښودل شو او نن خاورو ته وسپارل شوه.
خانه خاده د مبارزه په ځوانانو باندې، پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ خودره د کله کله یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه وډره راپورته سي راوي کسي او خپل حق واخلي. خانه خاده باندې په دې پښتنو ځوانانو وینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي. ما داسې متاسفانه طالبان په دې چوب کې دا شک و شوې جوړې چې په طالبانو کې ځینې ډلې شته چې هغه پنجاب ته ډېر زیات درناوی کوي، ځکه پنجابیان مخالف دي پی ټی ایم یا په ټوله کې د منظور پښتین دي، پښتنو د غورځنګ مخالفین دي. دا کار باید ونه کړي، د خپلواک هېواد په توګه مند یو لر او بر چې یوه افغانده دوی ته باید زیاته پاملرنه وکړي او دا خپله خاوره، خپل ملت باید خپل فکر وکړي.
موږ ګیلمن وزیر په هېڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه ګوله نه لګو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، د جابر ریاست او آی اس آی ته د غاړې توپ جوړو. موږ آی اس آی یا پنجابی ریاست ته په هېڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بېګنا انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسي او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورني غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی، موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ، د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ لپاره خپل سرونه په لاس کې راخیستي دي. ګیلمن وزیر په دې ډېر ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژني. ارمان لونی په دې ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژني. تاسو ولیدلې چې ارمان لونیم شهید شو، عثمان اعلی هم په دې ښه پوهېدی، عثمان اعلی شهید شو، سردار عارف شهید شو، ګیلمن وزیر شهید شو. دغه ټول ملګري چې زموږ د شهیدان شوي دي دا بالکل پر یو ځای لګېدلی دي، هغه ځای چې بالکل و بیا د ده د پورته کېدلو هېڅ امکان هم نه وي. هغه دغه ځای یو پروفیشنل کلران کولی سي، دغه د آی اس آی جاسوسان کولی سي.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
مردم سرای دایی؟ تکرا دایی؟
ولدست تکرا دایی؟
که هر چه کود سو، هر چه حالتی به بلنگی خونه یادیشی؟
نه خود، نه که بلنگی سر خدایی که بلنگی نواگو.
اگه باید دوستی نوائی تلاله پا دی زوانه باید دوستی نوائی نامورد چه باید زکر جده قوم ده پاره ساز ده پاره قربانی مرکنه بستا با میلتون دوم را غم جنیه ما چه ختم نلری با معشوم زده ده هستی خوک منیه ما چه ختم نلری.
او وروسته لاغې چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سرې میاشتې ټولنې د رئیس او مرسیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبانو حکومت د دغه ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سرې میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابی په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډیر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سرې میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي چې ملا نور الدین ترابی د دله غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک یې ترسره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو خبر خبرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجی تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سرې میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وايي د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د ناټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند کې اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت د نارینه او په ظاهري بڼه انتقادات د قانون په استعمال او موسیقي بندیز د انسانانو او ژویو د انزورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو منځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوی دي چې د یو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د امریکا ولو سرنګواله د وسنۍ چارواکو لوري د شکایتونو د اوریدو نه موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخ نقش په ځنګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوی دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونه کې دغه راپور خبرګون خوده ده. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه به بنسټ ادا ویرو په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباو هغه کنارینه او یا هم شزینوي شرعي حقوق تامین سوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده د چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. ل یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه لداسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات جوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالی د وجې نه او هم چلند د قانون د نشتوالي د وجې نه او د بالمعروف فقه دی په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي او دوی نه ترې خود سرانه داسې کړی ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف پر ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی او په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي دا لباس داسې دی دا د څیره داسې ده دا زنانه ولې درسره د کور نه راوتلې ده د د د ښار ښکلا نقش نگاری د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالۍ ګډ کار دی لیکن دوی د هغه څه چې ښار ښکلا کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه پر رنګارنګ رنګونو ورنګول او شوارنه پولې کړل. دغه وزارت چې دی دا بلاخره د دوی د پښو د پاره تبر دی دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباکي او هم افغانستان تباکي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوي چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانونو افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غځولی او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلي ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی، خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانشم باید چې یو سفر به غټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پورې وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې طرف زیات شوي امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حملې شوي دي په هغه کې په خیبر ضلع کې دغه رنګې په وزیرستان کې او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختولي شوي یو پولیس او یو فرنټیر کور والا هغه کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي، لیکن زمان زد داره چې بیا هم سفرونه وي نو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی دې ته مجبوره په دې سره د غوتل چې د پښتنو بلوچو سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات سره کې باردا چې پښتانه لر پښتانه معمولا په کوزه پښتونخوا هم غږ پورته کړ چې دوی به داسې کار ونه کړي. بلوچان هم خطر ورکړ او دولت د امارت اسلامي طالبانو وزیر دفاع هم وویل که چیرې تعرض کې زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راسي خبر اترو ته خبر اترې ښې دي چې نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نورې ناندرۍ چې دي د ټي پي ټي ټي پي ټي بخروان ټي ټي پي او نور مسایل به هم حل سي د مذاکرې او د خبرو اترو لار نه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوي د استولو په درشل کې پاکستان لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسمن نه دی اعلان کړي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تایید کړي او په یو اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنری مشر فلیپو ګرانډي پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دی هم وغځي. ځینو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړي چې پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا چوي دي دا هغوی د دغه کار چې کوم پی او آر کار هغې سره یې د هغې موده کې د یو کال توسیع شوې ده، غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 1.5 پورې. زمانځ دا چې دا یو ښه ګام دی ځکه پاکستان به اکثر د دریو میاشتو لکه موده غځوله او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سیټیزن کارډ دی د هغې په اړه باندې پاکستان څه پرېکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي، خو چې کوم پاکستان د بې اسناد ورته دی وایي یا ناقانونه ورته وایي د هغې په اړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دی یو پالیسي اعلان کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانیانو چې هغه تللي هم دي. نو په دې څوک چې راجستر دي پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا په هغې باندې هم یو فشار و چې او ځینې پکې تللي مو بیا د هغې وروسته، لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر جوبلیدا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده، خو طالبانو تیرونی په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څلي لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلې د دغه سرحدي خارګوټي د خاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوي تصویرونه وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او لاغه ورسته ل چلی څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوی او پر د طالبانو د حکومت خپل شوارونه لګول شوی دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې ل دغه تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخته. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی وو او ل یو ورځنی بند وروسته یې بیرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدی او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه سری دپاره مونږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یو هنرمند و چې هغه د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولای شو. هغه مونږه پیدا کړه په مزار شریف کې. هغه دا هنر له ایران له ځان سره راوړ او په ایران کې زده کړو او په ډیره خواري په یو ونه کې دغه سلیم په هغه نهایي کاری فشار سره جوړ کړ. د دې لپاره خوختیف ځانګړي خختي وی هغه په کابل کې په یو کارخانه کې پیدا کړی. همدارنګ په ډیر کم مصرف سره لیکن په ډیر کم وخت کې په ډیرو کم امکاناتو سره د ډیرو هغه نهایي مینې او خلوص سره دغه سلیم غوړه غوړو دا د لرو بر افغان ولس د وصل نقطه و. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلې کې ورنګول شو او هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلې رنگونه تور شول لیکن دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به
تیرونه. د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوه. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته روانډا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کیدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنیدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې روانډا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستي ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې روانډا ته انتقال کړي. خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخي وبوت وی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لوی سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د روانډا بدترینو شرایطو سره لاس وګریوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو ګرمه موضوع دا هم و چې د طالبانو حکومت افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي. خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکي د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خبرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د الکانو انجونو د شپې ورځنی یو ګټ خونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې دلیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بخونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب ګڼو فعالانو ویلي طالبانو انجونې له زده کړو محرومې کړې دي. خو په نورو هیوادونو کې دغه څرګندونو ته په ځواب ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړي خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله اکس پاڼه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه وتللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې اکس پاڼې باندې بیا ځلې خپور کړی دی. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانه چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و. خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانه د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانه د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوسټ اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ تر سره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالۍ او حتی نورو استوونو چاره اسانه او چټک شي. دا محل د افغانستان پوسټ په ټول هیواد کې ل 475 500 پورې څنګه لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورت او د موټر چلولو جواز تر لاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبي. خلک هر ورځ ل دغه څنګه 75000 پورې پاسپورتونه هم تر لاسه کوي. اواتار یا سیور انسان په ساينسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلي مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته $100,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی ل خلکو سره چټ هم کولای شي او په دغه چټ بوټ کې خبرې اعلان ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلی مجازي مېرمنه انتخاب شوی ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبريږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکینزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غا رحمت دي چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال مونږ نه کوي. خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیز ایالت میګالا کې پروت دی چې په اوسط ډول د کال یو لزره او اته سوا 3 ملي متر باران پکې وری. حتی دا سم شوی چې په 1950 کال کې هلته د کال 26000 ملي متر باران وریدل. د موسم رام معنا دا ده چې د یخو کارونو زمکه او د تاریخ ته هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلی کې بارانونه له اپریل نتر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي. تر دې حد چې هلته د 2022 کال د جون په 13 ورځو کې لزر ملي متر زیات باران وریدل. هلدا چې په همدی کال او همدی میاشت کې د اروپا په ټول پولند هیواد کې 200 ملي متر باران وریدل. په دې کلی کې د بنگال خلیج مونسونی هواګان د جګو کمرونو له عمل زیاتې ټکرې خوري او همدغه خندونو یاد کله پورا باراني ګرځولې ده. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولي. نو په همدې سره د نن ومو ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ د ازادي رادیو په چپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې ومو ورځ له سید شنواری سره مه هېروئ.
شي زمونږ ټولو ما.